آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي تاسو په مخکړي د خبرونو لندېسته
د پاکستان پوز وايي امنیتي ځواکونو شاوخوا 309 کسان نیولې دي چې د داعش د غړیتوب شک پکېږي سپینه مانی وای ایران ته د اتمی جنجال پر سر د موافقین مخکې امتیازات نه دی ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه د جګړې په هکړه ځنګړې غونډه جوړوي
نن جمعه ده د 1415 وکال د سمبولې د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 2 نیټه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د هلمند ولایت په اوسنۍ وضعیت هم یو رپورت اوریدلی سي خو اوس په خبرونه اشرف الله رحیم زوی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د پاکستان پوزوی د اسلامي دولت یادایش د شبکې د جوړدو مخینه ولیده د پاکستان د پوزویان په دتیرو څو میاشتو کې امنیتي ځواکونه شاوخوا 309 مشکوک کسان نیولې دي چې د عراق، سوریې او افغانستان لپاره د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي پکې شامل دي. د پاوز ویان په دې هکله نور جزئیات ورنکړل چې دغه کسان څه وخت او چیرته نیول شوي دي او یوازې همدومره یې وویل چې دا کسان په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. تفصیل یې د شافی سردار ناوري.
سره لدې چې پاکستانی چارواکي د پخوا راهیسې په دې ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش ډله حضور نه لري خو د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم بجوا پرون د پنجشنبې په ورځ دا ومنله چې داعش حالت استه جنرال بجوا وایي داعش کوشش کاوه چې په پاکستان کې ځان ته ځای پیدا کړي خو ناکامه سوه د پوځ ویان همدارنګ وویل چې مشکوک کسانو کوشش کاوه چې په پاکستان کې د بهرنیو هیوادونو په ډیپلوماتانو او په حکومتي چارواکو برید وکړي جنرال عاصم بجوا په خبری کنفرانس کې وویل چې د نیول سوو مشکوک کسانو د جملې څخه 25 بهرنیان دي او دا ټول د هغو هیوادونو اتباع دي چې داعش پکې قوي حضور لري شافی سردار امریکا ژغ واشنگتن
او د همدا افغانستان ټولند خبرونه پاکستانی سرحدي ځواکونو د چمن او سپین بول د کلارا چې د 1400 راهیسې بند به پرون پرانستله د دې لارې بندېدل افغان سوداګرو او بزګرو ته مالي تاوانونه اړولې دي د قندار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجي نصرالله زهیر امریکا غږ ته وویل چې د چمن سپین بول د لارې د بندېدو له امله یوازې د قندار بزګرانو ته نږدې $1,000,000 تاوان رسېدلی دی د قندار د سرحدي پولیسو کمیسار سمنوال محمد علي داوري بیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د پاکستانی سرحدي چارواکو سره څلور ځلې غونډې کړې دي په ننګرهار کې دوه کسان نیول شوي دي چې چارواکي وایي غوښتلې ځانمرګ برید وکړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوه تنکي ځوانان چې د خیبر پښتونخوا د صوبې اوسیدونکي دي او غوښتلې د جلال آباد په ښار کې ځانمرګ بریدونه وکړي په تورخم کې نیول شوي دي د دغه ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی و اعتراف یې کړی دی چې غوښتلې ځانمرګ بریدونه وکړي سپینه مانی وای ایران ته د اتمی جنجال پر سر د موافقین مخکې امتیازات نه دی ورکړي د ساينس او نړیوال امنیت څېړنیز مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتو او په مذاکراتو کې نورو شریکانو یې وړاندې تر دی چې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام پر سر موافقه ترسره شي ایران ته ځینې شیان معاف کړي ول خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په یو خبري کانفرنس کې دغه راپور رد کړ او زیاته کړه چې د موافقې د عملي کېدونه مخکې او د ایران د غاړې ایښودونه وړاندې هغه هیواد ته هیڅ امتیاز هم نه دی ورکړ شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همدې میاشتې په 28 نیټې په سوریه کې د شخړې د ارزونې او دا چې دغه جګړه څنګه پای ته ورسېږي د لوړې کچې یوه غونډه جوړوي دغه جګړه چې د 400 نه زیات خلک پکې وژل شوي دي دا د شپږ کاله کېږي چې روانه ده نور تفصیل د خلیل خان اوري
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نیوزیلند استازی
وان بومن چې هیواد د شورا مشري په غاړه لري وایي چې غربي هیوادونه به د هغو سیاسي هلو ځلو په باره کې خبرې وکړي چې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د دې دپاره پیل کړي دي چې په ټپه درېدلې د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلی بومن خبریالانو ته وویل چې دغه غونډه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د وزیرانو د کلنۍ غونډې پر وخت وسي. د غونډې مشري به د نیوزیلینډ صدراعظم جان کی کوي او د امنیت د شورا د 14 غړو هیوادونو مشران به پکښې ګډون کوي. په همدې حال کې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د وزیرانو د غونډې نه مخکې به د سوریې د سولې د خبرو دپاره یو مهم ابتکار په ډاګه کړي. ډی مستورا وایي په پلان کې لري چې د دې ابتکار جزئیات د غونډې د پیل کېدو نه مخکې ښکاره کړي تر څو په عمومي اسمبلۍ کې ګډونوال د سوریې ستونزې په خپلو سترګو وګوري. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د لیبیا د سرت په ښار کې چې پخوا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې قوي مرکز ګڼل کېده اوس یوازې په دریو سیمو کې هغوی پاتې دي. د دفاع د وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل چې په لیبیا کې د داعش په مرکزونو د هوایي بریدونو عملیات به 13 ورځې نور هم ادامه ولري. جیف ډیویس همدارنګه وویل چې اوس ښایي د سرت په ښار کې یوازې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي پاتې وي. امریکایي ځواکونو د اګست میاشتې په لومړۍ نیټې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت په غوښتنې د سرت د ښار په شاوخوا کې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري پیل کړې. د دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځواکونو تر اوسه ټول ټال 103 هوایي بریدونه کړي دي چې ټول د حکومت سره په سلا مشورې شوي دي. او وروستی خبر دا چې د فلوریډا په ایالت کې یو راکټ چې هوایي فضا ته په دې خاطر لګل کېده چې د افریقا لوی وچ ته د فیسبوک سیګنالونه ولېږي هوا ته د پورته کېدو نه مخکې چاودېدلی ده. په چاودنه کې څوک ژوبل شوي نه دي خو دومره زورور وه چې 2 کیلومتره لرې یې خلکو ټکان حس کړی. تمه کېده چې دغه سټلایټ د همدې شنبې په ورځ فضا ته استول شوی وه. د فیسبوک موسس مارک زوکربرګ چې پرون د پنجشنبې په ورځ په افریقا کې وه وایي چې د سټلایټ په ځای کېدو ډېر خوشینی دی. دغه سټلایټ هوایي فضا ته په دې خاطر لګل کېده چې د افریقا لوی وچې او یو شمېر نورو هیوادونو ته چې ډېر لرې پراته دي د فیسبوک سیګنالونه ورسوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د هلمند سلګونو اوسیدونکو په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران دي د هلمند د حالات د سمون لپاره مداخله وکړي. په لشکرګاه ښار کې د کرزی په سټیډیوم کې راغونډو سوو اعتراض کوونکو وویل چې د لشکرګاه ښار په زندان بدل سوی او د اکمالاتو لارې تړل سوي دي. نور تفصیل عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
د هلمند دوامدار نامنی او په مخنیوي کې پر حکومت د ځایي خلکو سخت نیوي کې. د هلمند کندهار د لوی لارې له بندېدو څخه یوه میاشت واوښته خو لا هم لشکرګاه ښار ته غځېدلې دا یوازنۍ اکمالاتي لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. په لشکرګاه ښار کې د هلمند وروسیو نامنیو ته په غبرګون کې راغونډو سو اعتراض کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو نیواکه وکړه چې د دوی د سیاسي مخالفتونو له امله په دې ولایت کې نامنی جوړه سوې ده. د هلمند ولایتي شورا غړی بشیر احمد شاکر وایي چې هلمندیان په تر ټولو بد امنیتي حالت کې ژوند کوي.
جناب رئیس جمهور د مور او مېرې چلنج را سره وکي موږ دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وځ ډیر بد دی باور وکي دغه ته راځي څخه پر 50% خاورې اعزام تسلط لرم د 50% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر مې د ما سیرې په حالت کې دی په ما سیرې په حالت کې مر ورځ شي دی شم دا ار ورځ زخم کېږم المندایم پروند نه درار مو په دې امید باندې نه سره چې زوی به میراتي د نه اهله کسانو د لاسه کارتنان بس ته کیږي راستوت کیږي.
په دې ترڅ کې د هلمند مدني ټولنې غړي سردار محمد همدرد وایي چې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو له اقتصادي پلوه له ډیرو سختو سنځو سره مخ دي خو حکومت یې د سنځو حل ته هغه پام نه دی کړی چې اړتیا یې وه.
د کابل بيدوړندو او کڼو مشرانو کده زمير او وجدان په نوم څه پیژنې راسي هلمند ته نجات ورکړي یا جواب راکړي یا موج غوري.
د هلمند ولایتي شورا مرسیال مجید اخونزاده وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د واک پر ویش سره بوختي چې لکبلې په هیواد کې نامنی ورستربلی زیاتیږي. نو موږ زیاته کړی چې د کندهار او هلمند ترمنځ لار د میاشتې په تیرېدو سره لا هم تړلې ده. لشکرګاه ښار په ماسیرا کې دی او د ولسوالیو ترمنځ تګ راتګ سنځمن دی.
د پنځمیش پروز رئیسی د هلمند او کندهار ترمنز غزیدل لارې بند او د لشکرګاه د ماسیرا په حالت کې دی.
په هلمند کې د اعتراضي غونډې برخوالو په پریکړه لیک سره په دې ولایت کې د حکومت د مشرانو د مداخلې غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي وایي چې هلمند ته ټولې ننوتلې لارې تړل سوي چې باید خپل ولسمشر او اجرایه رئیس یې په حال کې مداخله وکړي. بلخوا د هلمند ولایتي مقامات وایي چې په لشرګا کې د نړیوالو ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو سره د دولت وسلوال مخالفین له ډېرو سیمو څخه پر شا سوي او د لشکرګا کندهار د لویې لارې د خلاصون عملیات یې جاري ساتلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او اوس په مکړی دی رپورټه د کندوز په ځینو سیمو کې اوس هم جګړې سته او د خان آباد لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې اړه رپورټ راکوي.
په کندوز کې لتی روشل ورځو را پدی خو د مخالفو وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې وشوي چې په ترڅ کې کندوز یو ونی په معاصره کې پاتې شو. د دغه جګړو په ترڅ کې خلکو ته د وروختو زیانونو پرته د دغه ولایت عمل منفعه ځایونه هم تخریب شول. د الچین پول چې په دغه جګړو کې د دولت مخالفو وسلوالو تخریب کړو تیر ورځ بیرته ورغول شو او دغه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه پول د څه باندې 40 متره په اوږدوالي ویجاړ شویو. خو د ملي اردو ځواکونه وتوانېدل چې پر دغه پول باندې استحکامي پول نصب کړي او د قندوز شیرخان بندر لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. تیر اونۍ کې قندوز ته ټولې داخلي دونکې لارې بندې وي او د سوداګرو کاروبار هم بشپړ اغېزمن شویو. خو په تیرو څلورو ورځو کې چې افغان ځواکونو پراخ عملیات وکړل د قندوز بغلان لویه لار د قندوز شیرخان بندر لار پرانستل شو. په قندوز کې د شلمې فرقې قماندان محمد اکرم سامح وایي چې دوی په قندوز کې پراخ عملیات کړي او دغه عملیات په تر هغې دوام ومومي چې له قندوز څخه مخالفین وباسي.
به مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدهیم که ما عملیات های خود تا نابودی کامل
د قندوز شریف و خلکو ته اطمینان ورکوي چې د طالبانو د بشپړ ختمېدو پورې به د دوی عملیات دوام ومومي او په ټول قندوز کې به ورته ماته ورکړي. که څه هم چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې حالات مخ پر سمېدو دي خو خلک وایي چې په تیرو یو کلنو جګړو کې تر ټولو زیات زیان د قندوز کلیوالو خلکو لیدلی دی. د دغه ولایت څو تنه اوسیدونکي د جګړو په اړه داسې وایي.
قندوز معاصره او تقریبا خو دا درې څلور ورځې کېږي چې اوضاع ښه شوې ده، ځکه فقط د خان آباد لویه لار د مخالفینو لارې بنده ده، نورې ټولې لارې بیرته آزادې شوې دي. په تېر جنګ کې چې دا څو ورځې مخکې قندوز معاصره د امام صاحب په لاره باندې د چین خرابېدل دا خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسو په اقتصادي لحاظ باندې. کله چې مریضان دا غلورې نه و دلته شفاخانو ته راتله. پروس کال د قندوز په سقوط کې د عمرخیل دغه پل چې د علیاباد او چاردرې ترمنځ هغه ونړول شلو خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. د قلیزال پل هم څه وخت مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا ونړېدلو. همدارنګه په اوس وخت کې د چاردرې سړک چې دی پوخ شوی او قیر شوی، نو د هغې د اړولو کار هم د طالبان لخوا نه شروع شوی دی. هغوی غواړي چې دغه سرک وران کی ویجاړې کی.
که دهقان کار دی، که موټروان دی، که دکاندار دی، دوی کارونه په ټپه دسې ولاړ دي. که څوک دهقان کار دی، د هغوی هندوانې خټکی په وخت بازار ته نشي رسېدلی، لکه چې د لارې تکلیفونه دي. همدغسې دکاندار بیا هم د دهقان سره تړاو لري چې دهقان چې لا سره نه وړي دکاندار به د کومه کې. ټول ملت ته دغه جنګونه نه زوریږي او کړیږي، په ټولې بد تاثیرات کړی دی منفي.
وروغله هغه اول جنګ کې زه دغه جنرال دلته واره مته دغه مشکل نه رالو چې وروغله وسم نه کېدل. دغه طرف په بار بکیان اتل، بل طرف په طالبان اتل چې ډوډۍ راکا. موږ غریب خلک، موږ خپل بچینو ساتل سارزو ما هم بیرته دلته راځو. رم دغه وجه نشي موږ د زمکې دي دهقان کار او بل کار کسب موږ په بازار کې نه لرو. نور دا غونم په عذاب یو، د دینم په عذاب یو.
په قندوز کې د سپینزر زون لخوا په خبره شوی اعلامیه کې هم د خان آباد قندوز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د جګړې یادونه شوی. د قندوز خان آباد پر لوی لار ټولې پوستې چې په تیرو جګړو کې د دولت مخالف وسلوالو نیولې وي تر اوسه پکې مخالفینو سنگرونه جوړ کړي او دغه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه ماشومان چې د عمر په لومړیو کلونو کې یې په کورنیو کې د سټرس یا خفګان څخه ډکه فضا موجوده وي، کله چې لویان سي د روحي فشار یا سټرس د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. څېړونکي وایي چې په کوچنیوالي کې سټرس چې د مور او پلار ترمنځ د شخړو له کبله او یا هم د مادي تشویشونو له امله پیدا کیږي، په نجونو ډېره بده اغیزه لري.
د ویسکانسن په پوهنتون کې څیړونکو په 1500 ماشومانو باندې یو څیړنه کړې ده. دا څیړنه د 16 کلونو څخه ډیر وخت نیولې او په هغو کسانو سوي چې د 1990 لسیزې په پیل کې پیدا سوي دي. څیړونکو د دوو کسانو د مور او پلار څخه پوښتنې کړې دي چې په کور کې څه ډول روحي فشارونه وه. دوی په مشخصه توګه دا پوښتنه کړې ده چې کله چې دا ماشومان د یوې میاشتې، د څلورو میاشتو او د یوه کال وه، کورنۍ فضا یې څنګه وه. د میندو او پلرونو څخه پوښتنه سوې چې آیا دوی په خپلو کې د شخړو په اړه څه په یاد لري، او آیا د ماشوم مور د سټرس یا خفګان تجربه لري، او آیا د ماشوم مور د کور څخه د باندې ژوند کړی و. وروسته بیا کله چې دغه ماشومان د څلور نیمو کالو سول، څیړونکو د هغوی د وینې نمونه واخیستل تر څو د سټرس د هورمونونو د کچې اندازه معلومه کړي. کله چې دغه ماشومان د 18 کلونو سول، نو څیړونکو د هغوی د مغزو تصویر واخیستی. څیړونکو دا وموندله چې هغه کسان چې د سټرس یا خفګان د تشویش مشکلات یې په کوچنیوالي او 18 کلنۍ کې درلوده، د هغوی د مغزو د دوو برخو ارتباط کمزوري وه. د مغزو دغه برخې بیا د احساساتو په تنظیمولو کې نقش لري. د دغو څیړونکو څخه یو تن بارغې وایي: یو شی چې د هغو کسانو څخه چې موږ د څیړنې لپاره خوښ کړی دی او ومومندل، هغه دا وه چې د عمر په لومړیو کلونو کې سټرس یا خفګان او په وینو کې د خفګان د هورمونونو ډیروالی په 18 کلنۍ کې د سټرس یا خفګان او تشویش سره ډیر تړاو درلود. په دغو کسانو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر هم تر سترګو سوی دی. ځوان هلکان تر نجونو لږ سټرس یا خفګان درلود، یعنی کوم نجونو چې په کوچنیوالي کې یې کورنۍ فضا د خفګان یا سټرس څخه ډکه وه، د هلکانو په پرتله په لویوالي کې د ډیر سټرس یا خفګان تجربه درلود. رازموس بارن چې د ویسکانسن په پوهنتون کې د روحي فشارونو په برخه کې استاد دی او د دغه څیړنې اصلي څیړونکی دی، وایي چې د عمر په لومړیو کلونو کې کورنۍ فضا ټاکونکې نه ده. دا ځکه چې مغزه د دې قابلیت لري چې تغیر وخوري. هغه وایي:
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood and so
په حقیقت کې مغز ډیر تغیر منونکي دي. حتی کله چې یو شخص بالغ هم شي، تغیرات راتلی شي او هیله شته چې په دې اړه دې مداخله وشي. خو په دې خاطر چې موږ مداخله وکړو، په کار ده چې په دې وپوهیږو چې کله او څنګه په مغزو کې تغیرات راځي او باید په دې اړه ډاکتران مداخله وکړي.
د ویسکانسن د پوهنتون څیړونکي وایي چې دوی غواړي چې د ماشومانو د مغزو عکسونه واخلي او دا وګوري چې آیا په مغزو کې دغه تغیر چې په بالغو کسانو کې لیدل کیږي د ماشومانو د خفګان څخه د ډک ژوند سره ارتباط لري او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې راپورت ته. بین المللي قانون بې له استثنا څخه په ټولو شرایطو کې شکنجه ورکول منع کوي، خو بیا هم د نړۍ په هره سیمه کې شکنجه ورکول یوه عامه خبره ده. یو څوک او هر څوک د شکنجه ورکولو قرباني کېدای سي. شکنجه ورکونکي تبعیض نه کوي. د دوی په قربانیانو کې نارینه، ښځې، زاړه او ځوانان شامل دي. خبریال لیزشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورت را لېږلی دی.
د ډلې ماهرانو چې په دې کې ډاکټران، ارواپوهان او حقوق پوهان شامل دي، چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې غونډه وکړه چې په دې باره کې خپل نظریات سره شریک کړي چې څنګه شکنجه ورکول پای ته ورسیږي او څنګه د شکنجه ورکولو قربانیانو سره چل چلند وکړي، په خاصه توګه د ماشومانو او ځوانانو سره چې د اوږدې مودې لپاره کړاو ګالي. دغه غونډه د شکنجه ورکولو د قربانیانو لپاره د ملګرو ملتونو د افتخاري صندوق د 15 کلیزې په مناسبت جوړه شوه. دغه صندوق هر کال په مستقیمه توګه د شکنجه ورکولو تقریبا 500,000 قربانیانو او د دوی د کورنیو سره مرسته کوي. دغه صندوق وایي په هغو قربانیانو کې چې د علاج لپاره رجوع کوي، ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي. دغه ارقام ښیي چې دغه صندوق په روان کال کې د هغو موسسو سره مرسته کړې ده چې هغوی بیا د 15209 ماشومان او ځانانو سره مرسته کړې ده چې د شکنجه ورکولو قرباني شوي وو. دا د هغو قربانیانو نه څلورمه برخه زیات دي چې په 2015 کال کې ورسره مرسته شوي وو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد ال حسین په دغو ارقامو په داسې درد او کړاو باندې چې د بیان وړ نه دي ټکان وخوړ چې هر ماشوم مجبور وو چې وزغمي. زید انوای:
The torture of children is an unbearable reality, particularly in countries in conflict such as Syria. Indeed, children are
ماشومان ته شکنجه ورکول د نس غم وړ واقعیت دی، په خاصه توګه د سوریه په شان هیوادونو کې چې جنگ پکې روان دی. په حقیقت کې ماشومان ځکه هدف ګرځول کیږي چې دوی ماشومان دي او د ټولې ټولنې د ډارولو یو لار غني، یا د دوی میندې او پلرونه زیات دردمن کوي. سنا حمزه چې په لبنان کې د شکنجه ورکولو او تاوتریخوالو د قربانیانو بیرته خپل حال ته د راوستلو لپاره د یو مرکز مؤسسه ده، وای د سوریا او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو چې په جګړه کې دي د مهاجرو ماشومان سره کار کوي. دا وای دا د هغو خاپونو او درد په باره کې ښه معلومات لري چې دوی د شکنجه ورکولو نه زغمي. دا چې ترجمانې خبرې ترجمه کولې وای:
Is it acceptable to allow a child see his mother be raped or his father be beaten up?
آیا دا د زغم وړ خبره ده چې د یو ماشوم په مخ کې مورې بې فتح شي یا یې پلار ووهل شي؟ آیا دا د زغم وړ ده چې یو ماشوم ته اجازه ورکړی شي چې د خپلو ورونو او خویندو فریاد واوري چې د زندان په کوټه کې له وهلو نه یې کوي؟ دا د منلو وړ ده چې ټوله نړۍ ورته رڼې رڼې ګوري او اقدام نه کوي، که څه هم چې دوی ښه خبر دي چې دغو ماشومانو ته څه پیښیږي. حمزه وایي دغه ماشومان چې د بشري ترور او قربانیان دي د درمل پوهنې مرکز ته ورځي چې د خپل جسمي او عصبي کړاو درمل وکړي. دا وایي رول یې دا دی چې د دوی سره مرسته وکړي چې خپل آواز پورته کړي. د یو درمل پوهې په حیث دا وایي کوشش کوي چې دغه ځوانان دې ته راولي چې خپل آواز پورته کړي، مګر دې څرګنده کړه چې دا کار کول ډېر مشکل دي. حمزه بیا وایي:
We hear descriptions of untold brutality, psychological violence, of unfathomable cruelty.
من د نو ویلو بیرحمی او ظلم په باره کې اورو، او رواني وحشت او ظلم روان دی. دا باید خاغلو او اغلو ته معلومه وي چې زه له خپلو مرکونه بې له زیان نه قدم نه وچتوم چې زما په روح باندې مخ په زیاتېدونکي توګه زخم دی. کوم ډول شکنجه چې په منځنی ختیځ کې ورکول کیږي هغه په درسته نړۍ کې تکرارېږي. پال اورنی چې د شکنجه ورکولو د قربانیانو لپاره د عصبي ناروغۍ و د طبي مشورو د ورکوونکو په حیث کار کوي، دغه مرکز په منځنی ختیځ کې د شکنجه ورکولو قربانیانو او په افریقایي هیوادونو کې د ګڼ شمېر قربانیانو سره مرسته کوي. په دغو هیوادونو کې کینیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، روانډا، بروندي، سومالیا، شمال ختیځه ایتوپیا، یوګانډا او جنوبی سودان شامل دي. ورنی انوای شکنجه ورکول پیچلی او څو اړخیزه ده.
If you look across these places where we work, the issues range from, say, Iraqi and Syrian children who are
تاسو دا غوسمه ته چې مونږ په کار کوو نظر واچو، نو سلسله د عراق او سوریه له ماشومان نه شروع کیږي چې په اردن کې د لومړی او دوهمې درجې شکنجه ورکول نه ژوندې پاتې دي. بیا په نایروبی کې د خلیجونو تنکي ځوانان دي چې دوی هم د شکنجه ورکول نه ژوندې پاتې شوي دي، مګر د میندو او پلرونو رول په غاړه اخلي چې ځینې وخت ورباندې شکنجه ورکول ډېر بد تاثیر کړی دی او له فعالیت نه ولیدلې دي. د ملګرو ملتونو دغه افتخاري صندوق او د ډاکټرانو، ارواپوهانو، اجتماعي کارکوونکو او حقوق پوهانو بین المللي شبکه نه ستړي کېدونکی زیار وباسي او د هغو ماشومانو او ځوانانو چې د شکنجه ورکولو قربانیان دي خپل حال ته په راوستلو کې یو څه کامیابه شوې ده. دوی د ډېرو ژوندي پاتې ماشومانو سره مرسته کړې ده او خپل ژوند بیا شروع کړی دی او خپل حقوق نه کار اخلي. دغه ماهران وای دولتونه مسؤلیت لري چې د هغه ماشومان سره مرسته وکړي چې د شکنجه ورکولو قرباني شوی دي او د دوی د کړاو تلافي باید وکړي. دوی دا منی چې خپل حال ته راوستل مهم دي، مګر همدارنګه عدالت. دوی وای شکنجه ورکوونکي باید تعقیب شي او د خپلو جنایتونو حساب کتاب ورسره باید وشي.
او سم د مهمه خبرونو لاندې زوري پاکستانی سرحدي ځواکونو د چمن سپین بول د کلاره چې د 13 ورځې راهیسې بند و پرون پرانستله. د دې لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرو ته مالی تاوانونه اړولې دي. د قندار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجی نصر الله ظهیر امریکاغه ټول چې د چمن سپین بول د لارې د بندیدو لامل یوازې د قندار بزګرانو ته نږدې $1 میلیون تاوان رسیدلی. په ننګرهار کې دوه کسان نیول شوي دي چې چارواکو وایي غوښتلې ځانمرګ برید وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تنکي ځوانان چې د خیبر پښتونخوا د صوبې اوسیدونکي دي هغه غوښتلې د جلال آباد په ښار کې ځانمرګ بریدونه وکړي. په تورخم کې نیول شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان په دې تیرو څو میاشتو کې امنیتي ځواکونو شاوخوا 309 مشکوک کسان نیولې دي چې د عراق، سوری او افغانستان لپاره د اسلامي دولت هدایش د ډلې غړي پکې شامل دي. د پوځ ویان په دې هکله نور جزئیات ورنکړه چې دغه کسان څه وخت او چیرته نیول شوي دي او یوازې همدومره وویل چې دغه کسان په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. سره له دې چې پاکستانی چارواکي د پخوا راهیسې په دې ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت هدایش ډلې حضور نه لري، خو د پوځ ویان ډګر جنرال آسم بجوا پرون د پنځمې پرز دا ومنله چې داعش هلته شته دی. سپینه مانی وای ایران ته د اتمی جنجال پر سر د موافقین مخکې امتیازات نه دی ورکړي. د ساينس او نړیوال امنیت چړنیز مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې امریکا متحده ایالاتو او په مذاکراتو کې نورو شریکانو یې وړاندې تر دې چې د ایران د جنجالي اتمی پروګرام پر سر موافقه ته سره ورسیږي ایران ته یې ځینې شیان معاف کړي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همدې میاشتې په 28 منټې په سوریه کې د شخړې د ارزونې او د چې دغه جګړه څنګه پایته ورسیږي د لوړې کچې یو غونډه جوړوي. دغه جګړه چې د 400 زور نه زیات خلک پکې وژل شوې دي د شپږم کال پیل کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نیوزیلند استازي وان بومن چې هیواد د شورا مشري په غاړه لري وایي چې غړي هیوادونه به د هغو سیاسي حل ځلو په باره کې خبرې وکړي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شروع کړي دي. او روسي خبردار چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د لیبیا د سرت په خار کې چې په خوا د اسلامي دولت یادایښ ته ډلې قوي مرکز ګڼل کېده اوس یوازې په درې سیمو کې هغه پاتې دي. د دفاع د وزارت ویان تورن جفټیوس پرون وویل چې په لیبیا کې د داعش په مرکزونو د هوایي بریدونو عملیات به دیرش ورځې نور هم ادامه ولري. جفټیوس همدارنګه وویل چې اوس ښایي د سرت په خار کې یوازې د 200 په شاوخوا کې د اسلامي دولت یادایښ جنګیالي پاتې وي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه د لیبیا د ملي یووالي د حکومت په غوښتنې د سر د ښار په شاوخوا کې د داعش په مرکزونو هوایي بمباري پیل کړې. د دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځواکونو تر اوسه ټول ټال 103 هوایي بریدونه کړي دي چې ټول د حکومت سره په سلا مشورې شوې دي.
دونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتیګرات په حسابې تاسو ته ووبرو. په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 9 ټایوي 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 20 ټشل. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 20 اټکل شوی ده. په غزنی کې به نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 28 ټشل. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 20. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وی. په فراه کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي 40 درجه به وي او شپې ته به 20 درجه سي اسمان به شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 9. د ورځې د خوا به لږ هوا ګرمه وي او شپې ته به 20 درجه سي. په همدې سره درنو اوریدونکو د امریکا غږ سهارنۍ پښتو د نیم ساعت خبرونه پای ته ورسېده. هیرمونی سه نیم ساعت وروسته بیا هم مرستاس په خدمت کیو. اوس د دری خبرونی همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.